ستاسي بيغام ستاسي نظر.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اورې دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې ونیس پروګرام مه هېروئ. خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي په افغانستان کې د طالبانو په تباند درې کلنه واکمنۍ کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو بحران لا ژور شوی او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د بشري حقونو اړوند یو عملي جامع پلان طرحه تصویب او عملي کړي. بینټ پرون جمعه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو په مهال همدارنګه وویل چې د نړیوالې ټولنې لخوا د یوه پیاوړي او همغږي اقدام نشتوالي طالبان لا زړور کړی دی. نوموړي ټینګار وکړ چې له طالبانو سره باید د بشري حقونو د سرغړونو په تېره له ښځو او نجونو سره د تبعیضي چلند په خاطر حساب کتاب وشي. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د حکومت یوه مخالفه ډله ادعا کوي چې د کابل په سړی شمالي سیمه کې د طالبانو د تلاشۍ پر موټرو برید کړی، درې تنه یې وژلي او څلور نور یې ټپیان کړي دي. د ډلې پرون جمعه پر خپل ایکس پاڼه د ویډیو په خپرولو سره ادعا وکړه چې وسلوالو یې تېره شپه ناوخته د طالبانو د پولیسو او استخباراتو د تلاشۍ د موټرو پر کاروان برید وکړ. طالبانو تر اوسه رسما په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم نشي کولی چې دا ډول ادعاوې په مستقل ډول تایید کړي. په بدخشان ولایت کې چارواکي په یو ترافیکي پیښه کې د دوو کسانو د مړ کېدو او څلور نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. باختر خبري اژانس چې طالبان یې اداره کوي راپور ورکړ چې دا پیښه پرون د خواهان ولسوالۍ په یوه اړوند سیمه کې وشوه. د خبر له مخې په پیښه کې پنځه نور کسان هم لا درک شوي دي. د جرمني حکومت ایران ته د خپلو وګړو د سفر ممنوعیت تمدید کړ او په ایران کې له جرمني وګړو یې وغوښتل چې له هغه هېواده ووځي. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د راپور له مخې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون خبرداری ورکړ چې په ایران کې ډیره جرمني وګړي خپل ځانونه د اسلامي جمهوریت له لوري د برنټ کېدو له ګواښ سره مخامخ کوي. د لړم په اوومه نیټه په ایران کې د جمشید شار مهد په نوم د ایرانی ول اصل جرمني وګړي له اعدام وروسته د جرمني حکومت په دې هیواد کې د ایران درې وړه قونسلګرۍ بند کړي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
تصویری ژورنالیزم بند کړل سي او رسنۍ هم مجبور کېږي دي چې نه باید نور نو کارمندان له ځان سره ونیسي او دوی به زیات شمېر خبریالانو ته جواب ورکړي. د کار سي نور دوی ورته اړتیا نه لري.
افغان ژورنالیستان وایي چې د طالبانو د حکومت بل بندیز چې د ژوندیو موجوداتو په انځور لګولی دوی ته د کار ساحه نور هم تنګوي. دامګړی خبریالان له کومو ستونزو سره مخ دي؟
اقتصادی مشکلات دی چې بدبختانه نه زه یوازې زما نور همکارانم دی چې همدا مشکلات ډیر لري. ځینې همکاران دي چې د ډوډۍ خوړل لپاره هیڅ نه لري. زموږ یو بل همکار و چې د ایران په لاره قاچاق تللی و، متاسفانه چې هغه شهید شو. د ژورنالیستانو حالات ډیر بد شوي دي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. قدر منوردونکو، د طالبانو په دویم ځلی واکمنۍ کې لکه څنګه چې د نورو خلکو ژوند له ګڼو ستونزو سره مخ دی، افغان ژورنالیستان هم له دې مشکلاتو څخه خوندي نه دي. په خبره د دې نظام پرله پسې بندیزونو له رواني ستونزو څخه نیولې تر کمزوري اقتصاد، د دوی د ژوند خوښي ورنه اخیستې ده. افغان خبریال عاشق الله وایي چې هغه راپور به چې د جمهوریت پر وخت په یوه ورځ کې جوړوه، اوس دا چې طالبان معلومات نه ورکوي په میاشت کې هم نشي بشپړولی.
په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده څو نوی راپه دی خو چې د امر بالمعروف وزارت د رسنیو په تړاو باندې اعلامیه خپره کړې او دا پریکړه شوې چې اکثریت رسنۍ به هم بندېږي. که تاسو فکر وکړئ چې په تخار ولایت کې هم تصویر اخیستل د ژوندیو موجوداتو نه یا د ژوندیو کسانو نه یا ژوندۍ خپرونې دا بندې شولې، په رسنیو کې ویډیو ریپورټ په تخار کې بند دی، همداسې په کندهار کې ریکارډر چې دی هغه جرم بلل شوی دی. نو طبعا دا د ژورنالیزم د خبریالانو د کار په برخه کې ډېر خنډونه رامنځته کوي چې موږ هم له بده مرغه د دې برخه یو. څه ډول باید ریپورټ وکړو؟ اوس له بده مرغه یو ریپورت ونی ونی وخت نیسی، چارواکی اکثریت غږ نه شریکوي، اړوند ادارې ځکه غږ نه شریکوي چې په لپاسه د کوم وزارت باندې چې ته ریپورت کوي. یو بیلګې مثلا د روغتیا وزارت در کوم، هغوی ولایتي همکارانو ته ویلي دي چې تاسو به د رسنیو سره د مرکې کولو اجازه نه لرئ، هغوی تاسو مثلا اجازه نه درکوي. دا یوه بیلګه ده. بیا کله چې ته مثلا د روغتیا وزارت ویان ته وایې رو کلیپ نه درکوي یا درته مطلق وایي چې ورور زه تاسو جواب نه درکوم، په دې برخه کې دغه ځینې موضوعات دي چې زه هم بار بار لامداسې موضوعاتو سره مخ شوی ما او له ستونزو سره مخ کړم. یعنی د تیر په پرتله په افغانستان کې ژورنالیزم یا خبریالي ډیره سخته شوې ده. څه ورته ویلی هم نشي ځکه د ژورنالیزم د اصولو له مخې دوی چې هغه کوم اصول د بیان ازادي ده هغې ته ژمن نه دي.
یوه بله خبریاله چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو، د ژورنالیزم په ډګر کې د طالبانو له اخطار څخه نیولې بیا د خپل همکار تر مرګ چې د همدې بې ځایه بندیزونو له وجې غیر قانوني سفر ته اړ شوی و راته وایي.
په دې وختونو کې مشکلات ډېر زیات شوي دي ښځو لپاره چې کوم سوالونه وي، یعنی ښځو ښوونځي لپاره وي، ښځو کار لپاره وي، هغوی وایي چې موږ دا سوال ځواب نه ورکوو، تاسو هېڅ حق نه لري تر هغه سمې پورې چې د ښځو لپاره خبرې وکړي، تاسو ګزش واخلي. او متاسفه چې په دې وختونو کې په ولایاتو کې ویل شوي دي چې تاسو انځور مه اخلئ او تاسو حق نه لري چې د خپل گزارشاتو کې د زندجان انځور پورته کړئ رسنۍ کې.
نور له کوم ستونزو سره تاسو دا مګړی مخیا؟
سو وخت مخکې زه خپل تهدید شوی یم، حتی زموږ د دروازې شاته راغلي وي، دوی ویلي وو چې ته باید راشي مو سره او ځای ته لاړ شي، موږ د تاسو نه تحقیقات اخلو. خو زه کور کې نه وم، بیا زمونږ یوه ګاونډي ورته ویلي وو چې دوی دلته ژوند نه کوي، تاسو اشتباه کړی دي دلته. او ما ته ډېر زنګونه راغلي وو چې تاسو ولې په دې شرایطو کې اوس ښځو لپاره کار کوي، یا تاسو د ژورنالستانو یعنی واقعي حالات بیانوي. داسې مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي چې بدبختانه نه زه یوازې، زما نور همکاران هم دي چې همدا مشکلات ډېر لري. حتی زمونږ ځینې همکاران دي چې د ډوډۍ خوړلو لپاره هېڅ څه نه لري. زمونږ یو بل همکار وو چې د ایران په لاره قاچاق تللی و، متاسفانه چې هغه شهید شو. یعنی د ژورنالستانو حالات په اوسني شرایط کې متاسفانه چې ډېر بد شوي دي.
دا حالت دې څومره ځوروي روانه ني، څومره په تاسو باندې اغېز کړی؟
زما خپله رواني حالات ښه نه دي. دا څو وختونو دي چې زه خپله روحي تکلیف لرم. دوه ځلې ډاکټر ته تللی وم او ما ته ډاکټر وویل چې ته ډېر سترس لري، ته باور وکړي چې زما ویښتان سي. دا سوچ چې زه کله بندې شم، دوی ما تهدیدوي، کله ما ته زنګ کوي، کله زما تر کور شاته راځي. دا مشکلات ما ته رواني تکلیفونه ډېر پیدا کړي دي متاسفانه. نه ما ته یوازې، زه خپل هېڅکله خپل مشکلات یوازې نه بیانوم، زما نور هم مسلکان دي چې همدا مشکلات ډېر لري.
دغه اوس په تاسو باندې فشار له دې وجې ده چې ولې واقعیت وایه، ولې هغه څه په افغانستان کې دي دا بیانوي د همدې لپاره تاسو تهدیدوي؟
هو بالکل، همدې لپاره چې تاسو د ښځو لپاره کار کوي، تاسو ولې رښتیا حالات بیانوي. نو اول تاسو همدا سوچ وکړئ چې یو څوک ډاکټر ته ځي، نو که هغه محرم نه لري، ورور نه لري، پلار نه لري، هغه محرم د کوم ځای نه کی؟ کوم څوک کور کې څوک نه لري باید کرایي محرم واخلي، حتی تر دې چې بازار ته ځي یا ډاکټر ته ځي یا بیرون کې کوم کار لري.
تاسو څه پلان لرئ راتلونکي ته له دې وضعیت سره سازش کوئ؟ څه غواړئ چې وکړئ؟
زه هیڅ پلان نه لرم، ځکه چې زما ټول پلانونه خراب شو. هر کار چې مونږ کوو منه دي. یعنی مونږ څه ته فکر وکړو؟ زه خپل تل همدا خبره کوم چې دا زموږ وخت، دا زموږ ځواني بیرته نه رسي. دا ایسوک یعنی د افغانانو په حالات نه پوهېږي، د ښځو په حالات نه پوهېږي، حتی زموږ خپله خلک ملامت دي. ولې غږ پورته نه کوي؟ کله چې ښځو غږ پورته کوي وایي غلی شي، همدا حالت دي، تاسو قبول کړي. نو تر کوم وخت پورې یعنی دا کله ختمیږي دا شکنجه په مونږ باندې؟ مونږ څه کړي دي چې دومره ځورېږو؟ زموږ یو ملګری و اجباري واده ته مجبور شو. کورنۍ ورته وویل چې یا واده یا مرګ. وګورئ خلاص څومره وخیم دی په افغانستان کې. پوهنتون کې و، او کله چې پوهنتونونه بند شو تقریبا همدا درې کال په کور کې وم. خاصګاران ورته راتلل او دا جلی ویل چې نه، زه واده نه کوم، زه غواړم چې نور هم درس ووایم. هغه پلار یې ورته ویل چې درس خو خلاص شو، یا واده وکړه یا ځان دې ووژنه.
د افغانستان راتلونکی د څه ډول وضعیت کې تاسو څنګه ګوري؟
زما په نظر افغانستان اس راتلونکي نه لري په دې شرایطو کې. زه اته دا هیله نه لرم چې افغانستان یو راتلونکي ولري، یا هم مونږ یو هیله وکړو. همدا دومره تمه نه لرو په افغانستان کې.
بله، په دې لاره چې ورځ دا ټولې ستونزې السي، اوس تاسو ته ښه وخت غواړم.
مننه، د تاسو نوم ډېر زیات.
د طالبانو د حکومت اخطارونو، بندي کولو، وهلو او ټکولو په افغان خبريالانو باندې دومره اثر کړی چې کله په هیواد کې د روان حالات پاکله ورنه پوښتو، نو تر ډېره هڅه کوي چې خبر بلخوا یوسي. دا هغه څه دي چې د خپرونې د جوړولو لپاره څو ځله ورسره مخ شوي یو. د بېلګې په توګه د یو بل افغان خبريال خبرې اورو.
حقیقت باید بد شي، لکه څنګه چې مطلب هغه لنن ندرې زره درې سو کال مخکې هغه د سینو هغه کتاب کې ځینې خبرې لیکل کیږي چې دارالحیات کې به خلکو د ولی خبره بندوله. چا به د ولی پوښتنه کوله، نو دوی به ورته ویلې چې تاسو مطلب گمراه یې. نو ځکه چې هغوی به نه غوښتل چې خلک په حقیقت پوه شي، یا د خلکو آوازونه تر لوړو مقاماتو ورسیږي، که لوړ مقامات نه نړیوال سټیج ته ورسیږي. بدبختانه دلته حالت داسې شوي دي چې مطلب د انسان په خوښه نه یوازې خبریال، بلکې عادي وګړی هم نشي کولای چې خپله خبره تر یو ځایه پورې ورسوي. نو دا مشکلات خو چې دی له لوړه سطحه ده، اوس مونږ ته دا درې کاله کېږي پېښ شوي دي. دې کې به مونږ څه ووایو؟ انسان الله عز و جل آزاد پیدا کړی دی، نو هغه باید مثلا کم از کم هغه خپل فکر وغوړوي. نو کله چې مطلب د یو چا په فکر باندې بندیز لګول کیږي، نو هغه به څه پرمختګ وکړي؟ دا هغه پرمختګ به مطلب تر کومه حده پورې، کله چې یو انسان تا په قفس کې بند کړی، یو انسان تا تر دې حده پورې کوچنی نیولی چې مطلب ته مثلا دغه نن سبا خبرې چې مونږ اورو چې ته مطلب تصویري خبرې مه کوه، ولې چې دا مطلب دغه حده پورې چې مونږ کوچنی اوسېږو، نو پرمختګ د څه باوجود د دې چې مطلب دومره بندیزونه؟ نو لکه دا زمونږ په فکرونو کې ډېرې اوس خبرې دي، خو هغه د قرار صاحب خبره ده چې د ډار په خار کې خلک ټول فکر په دې کوي چې خلک څه نه وایي، له ډاره تړی څه ووایي. نو سخت ده
تام دی باندې خبرې کوو. تاسو ډیر ښه دا وضعیت تشریح کړ. امدا څومره سخته تمامېږي چې ته ونسی کولای هغه څه چې تا تحقیق کې ترلاسه کړي، هغه څه چې د تا مسلک ته، امدا څومره سخت در تمامېږي چې نسی کولای ووایې یو څه؟
کله چې شمسې تبریز خونی ته تلو، او دغه مولای روم نه پوښتنه کوله، مولای نه روم چې د شمسې تبریز څه وایي، چې شمسې واسانی چې کله دا خبره وکړله چې سبحان الله زما مقام څومره اوچت دی، ولې دا خبره وکړله؟ نو هغه ورته په جواب کې وایي چې مطلب کله چې محمد صلی الله علیه وسلم پیدا شو، هغه تر اخره حده پورې چې دی بتله ده به تر چټ نه لیدل، هغه به پرمختګ کوو. دا باستاني چې دی بایزید باستاني، نو دا خپل پرمختګ چې د څومره کړو، نو بالاخره لاندې ولیدل او وی ویلی چې مطلب سبحان الله زما مقام څومره اوچت دی. نو په دې وخت کې چې دی د ده هغه ارتقا، هغه پورته تګ، دا چې دی ودرېده، دا ځکه چې مطلب الله عزوجل تا ته حد و حدود نه دي ایښي په پرمختګ کې چې ته تر کومه اندازې پورې تګ وکړې. لکه هغه مونږ وایي چې یا معاشر الجن والانس ان استطعتم، په دې آیات کې مونږ ته الله عزوجل وایي یا د پیریانو انسانانو ډلې، تاسو که غواړئ چې زما په دې کایناتو کې وګرځېږئ نو ورشئ، وګرځېږئ لاړ شئ. خو که چېرته تاسو وغوښتل چې له دې کایناتو
تاسو به هر شی تاسو به ونه شی کولای تاسو غره مونږ ته دلته الله زوجه څومره زیات پرمختګ مونږ ته راخی مګر مونږه نن سبا کدلته په دا اوسنی وخت کې پاتې شو نو کائناتی خبره خلا فریق د جزو مل یو ولایت څخه بل ولایت ته څو کال ورسه په خرب خلق زی یعنی دا اوسنی ټیکنالوژي به شاته مونږ نه لاړی
بل آشمی صاحب تاسو له مرکه نه مدا وختل چې کله یو ژورنالیست نه دی روانو چارو پاک پوښتنه کوي د چ په افغانستان کې روان دي تر دې اندازې قویدات ور باندې لګیدلی دي چې هغه تاسو ته د پیغمبر د وختونو احادیث وایي هغه تاسو ته اسلام کې د خاطر واوړو د نور عادي خلکو کیسې او افسانې وایي یعنی دا د دې ښکارندوی ده چې په افغانستان کې وضعیت دومره کړکېچن دی چې حتی خبریال نشي کولای چې د وضعیت په اړه معلومات درکړي نو هغه نه به معلوم داره چې د پیغمبر احادیث درته وایي او نور کیسې به وکړي ام دسی او سما برداشت کړل تاسو په دې اکل څوایې
ازم که داس ما خبرې زین یو نیمو او سبا ته ما بس دفتر ته راغلی یم نو دفتر به مراته تړلې چې ته ولی مطلب دا خبره کې پتا باندې مونږ چی شي کړی مګر د حساب چې زه شخصي مطلب دغه دی اوسنی واکمنانو سره وکم نو یوازې د الله په مخ کې والله کا یعنی اغاز ما حساب ما ته راکړل شي نو نور خو چې د لابېخي پریک ده ما خبره مایوسه کوونکې دي ځکه چې همدغه سي مایوسه مونږ په دې ځای کې اوسېږو یو پلان روان ده یعنی مطلب په یو پلان باندې دغه ټولنه دومره حتی خفا کړې ده دغه خلکو چې مطلب یعنی زیاته نشم بیانولی چې تر کومه حده پورې دوی دا خلک راګیر کړي دي شل پنځه ویشت کاله مخکې به چېرته د پیتابي کیسې وي هغه اوس مونږ باندې په خپل حقیقي ژوند کې په مونږ باندې عملي کوي خبریال خو لا پرېږده چې د هغه دا وظیفه ده یو عادي انسان په خپله خوښه ژوند نشي کولی
بله رافي څه پلان لرئ آیا تاسو کولی شئ دا ډول ژوند مخکې بوزئ که څه لرئ په ذهن کې څه لرئ څه به کوئ
داسې دی چې مثلا انسان خو پرمختګ خوښوونکی دی هغه نه غواړي چې پر یو ځای کې پاتې شي او هغه غواړي چې مطلب واک وید د ټایم وکړي وخت سره قدم واخلي او نو کله چې مطلب دلته حالات داسې وي نو موږ خپل وطن سره مینه لرو مګر کله چې موږ نه خپل وطن حتی دومره هر څه اخلي نو ممکن موږ له دې مینې هم دیر شو کمبل ځای ته لاړ شو هلته خپل هغه انساني ژوند پر مخ ویسو کم از کم مثلا موږ انسان خدمت وکړو کاغه د هر ځای وي نو پلان خو همدای چې مطلب کچیر ته دوام داسې وکړي نو مونږ به مرته دا وطن ور مبارک وو ځکه چې نور په یو تن به ته وکړي
لما چې د ام دې خبريالې لارې د خپلې کورنۍ نفقه پیدا کوي وای کڅومره هم لستونزو سره مخ شي دا خپل کار پرې نګدي ځکه د هغه ژمنتیا چې خپل مسلک سره لري او د کورنۍ اقتصادي ستونزې د خپل کار ته هڅوي
په تیر درې کلونه په افغانستان کې د ټولو ښځینهو لپاره په خصوص د خبریالانو لپاره هغو کسانو چې کار کوه د هغوی لپاره په ډېره ګرانه بیه باندې تمامه سوې دي په پیل کې نجونې له ښوونځیو راوګرځول شوې له پوهنتونونو راوګرځول شوې بیا دوی ته دفترونو ته اجازه ورنکړل شوه چې نور دفترونو ته لاړ شي کار وکړي د رسنیو په برخه کې چې د دوی تصویر به نه ښودل کېږي او یوازې د دوی هغه غږونه یا هم بې ځانه تصویرونه دي چې هغه به خپرېږي چې اکثریت ادارې انس کولای چې ښځینه کارکوونکي جست کې او دوی لاس پرې پوره کوي چې ښځینه کارکوونکي له دندو لري کې
دا بندیز یوازې د ځوان نجونو لپاره ده او د نارینه لپاره هم ده چې له دې وروسته به تلویزیون کې تصویر نه ښکاري
پکې ویل شوی مشخصې نه دي چې تنها دا به په ښځینه خبریالانو باندې دا فرمان عملي کېږي بلکې دوی نه غواړي چې نور په هیڅ عنوان باندې تصویر خپور شي په تلویزیونونو کې د سالارونکو موجوداتو چې په هغه کې مطرح نه ده کالک اوسي که نجلۍ اوسي کې نو هر هغه څه چې ساه اخیستونکی د هغه تصویر به بند شي په افغانستان کې چې خپله دې ته زمینه برابرېږي چې د کار کچه به راکمېږي هم د ښځینه قشر لپاره او هم د نارینه قشر لپاره په رسنیو کې چې فکر وکړئ نور نو هیڅ اړتیا به نه لیدل کېږي چې په تلویزیون باندې څوک نشرات ورکړي فقط په افغانستان کې به راډیوګانې فعالیت لري
بله تاسو د یوې ځوانې نجلۍ پایس پانتون مو ویلې مسلک مو د ژورنالیزم زده که ورته مو مخه کړله څومره سخت درته تمامېږي چې اوس هغه کومه علي ظالم چې کړې کومه خواري چې کړې ده د هغه ثمر نه شي اخیستلی
سخت نه یوازې ده چې خزینه لپاره ده بلکې د نارینه خبریالانو لپاره هم ده د ټولو لپاره ده او ټول هغه خبریالان چې اوس په افغانستان کې کار کوي ته ډېر یادې اندېښنې وړ خبره بولي. تېره ورځ هم ما په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ هماغه ادارې سره خبرې وکړلې چې متاسفانه هغوی هم وویل چې داسې خبر دوی ته هم ورکړل شوی ده. خو دوی هڅه د دې کوي چې نه باید عملي سي په افغانستان کې خو تر ډېره پورې چې لیدل کېږي په زیات شمېر ولایتونو کې دغه فرمان عملي شوی ده او ویل کېږي چې ډېر څه به په کابل کې هم عملي سي. سخت د ټولو هغو خبریالانو لپاره ده چې دوی شل کاله په تېر نظام کې دوی زده کړې کړي دي پوهنتون یې ویلی ده. وروسته تر هغې دوی په رسنیو کې کار یې وکړه تجربه یې پیدا کړل سم چې دوی د کاروبار لپاره برابر سول. ژورنالیزم کې چې باید دوی کوټلي ګامونه پورته کړي خو ولې اوس اقدامات دي چې نه باید نور د ژورنالیزم په برخه کې کار وکړلی سي که کېږي هم هغه به راډیو ته کېږي صرف په کیسه باندې وخپرېږي چې تصویري خبریالانو ته یا هم ویډیو ژورنالیست ته به هېڅ وخت نه ورکول کېږي. دا د ټولو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده چې په دې سره د خبریالانو شمېر به رامحدود سي په افغانستان کې. د افغانستان ستونزې به د نړیوالو تر غوږونو پورې نه رسول کېږي. په خاص ډول په افغانستان کې د نیم قشر چې ښځینه دي د هغو غږ به بیخي په افغانستان کې ډب کړل سي.
ایجان پاکلاره ته وایې دې وضعیت څومره خواشینی کړی استی؟
دا ډېره سخته ده د هغو نجونو لپاره چې دوی درس ویلی ده کار یې کړی ده. بیا خاص ډول باندې د خبریالۍ په برخه کې چې دوی په ټولنیزه برخه کې رپورټونه کړي دي په سیاسي برخه کې رپورټونه کړي دي ډېرې سختې دي موږ لپاره چې په افغانستان کې خبریالي محدوده سي تصویري ژورنالیزم بند کړل سي. رسنۍ هم مجبوره کېږي دي چې نه باید نور نو کارمندان له ځان سره ونیسي او دوی به زیات شمېر خبریالانو ته جواب ورکړي د کار سي نور دوی ورته اړتیا نه لري. دا به هم د دوی په اقتصاد باندې ډېر اغېز ولري او هم به په کور کې ناستل د دغسې نجونو چې هغوی کلونه کلونه کار یې کړی دی زحمت یې ویستلی دی د هغوی لپاره به په یو ډول ډیسیژن باندې هم بدل سي.
یا خو دا ده چې له مسلک نه لرې کېدل یو رواني فشار ده، بل دا اقتصادي مشکلات دي. هر ژورنالیست که هلک دی که نجلۍ دی که د کم عمر ده که د زیات عمر ده کورنۍ ور له غاړې ده. له اقتصادي ستونزو راته وایه څومره دی خپلې کورنۍ سره مرسته کوله؟
تر ډېره پورې موږ چې له رسنیو سره کار کاوه په کور کې په اقتصادي برخه کې پراخه ونډه اخیستله. په هره برخه کې بیا په خاص ډول دا د هغو نجونو لپاره چې د خبریالۍ په ډګر کې زه ډېره ورسره مخ شوې یم، په هر کور کې چې پوښتنه کوي د هغوی د نجونو تعداد زیات، هلکانو تعداد یې کم ده. چې زه به همداسې درته وایم چې د موږ په کور کې هم د نجونو تعداد زیات او ورور مې هم له ما نه وړوکی ده. د هغو کسانو لپاره د ښځینهو لپاره چې هغوی په کور کې ټولې ښځینه دي یا هم یو ورور لري یا هم هېڅ ورور نه لري، یعنی د کار کولو لپاره دوی تر ټولو و ډېره ښه منبع وله چې له مور پلار سره دوی مرسته کولی په اقتصادي برخه کې. دا به ډېره سخته اوسېږي. ما ورور له ما نه وړوکی ده، د کوم مصرف د مکتب یې چې و یا هم چې دی اوس له دولسم نه فارغه شوی دی، نو ده ته به چېرته په کومه اداره کې کار ورکول کېږي؟ تر هغې چې دوی پوهنتون ونه وایي زده کړې ونه کوي، بیا په اوسني نظام کې هم یو ناهیلي دا ده چې اکثریت هغه کسان دوی دولتي ادارو ته جذبوي د کار لپاره چې هغوی طالبان په وینا باندې چې هم د طالبانو د کورنۍ غړی اوسي یا یې هم شهید ورکړی په شل کلنه جګړه کې یا هم یو څه قرابت ولري له طالبانو سره، عوامو خلکو ته دوی په ادارو کې د کار کولو زمینه نه برابروي او نه هم کار ورکوي سره. خو بل لور ته که وکتل سي په اکثرو ادارو کې دوی هغه کسان پانلي دي چې دوی هېڅ درس نه دی ویلی، زده کړې نه دي کړي. خو ولې دا تر ټولو سخته د هغو نجونو لپاره؟ خپله خبره به وکوم چې هغوی زده کړې کړي دي. اصلا د موږ په دفتر کې چې له هر چا نه پوښتنه کوي، هغوی پنځه شپږ خویندې دي، د چا یو ورور ته څوک واته خویندې دي، ورونه یې واړه دي، همداسې هر څوک له هر ستونزو سره مخ ده. هېڅکله مې یوه ښځینه د دې لپاره کار نه کړی. فکر نه کوم چې په افغانستان کې د شوقي یو چا کار ته مخه کړي چې ته ودرې زه د شوق له مخې نه کار کوم. هر هغه نجلۍ چې د کور نه قدم بیرون دی د کار کولو په معنا باندې، حتما هغه یو څه نه څه ستونزې لري چې دا ځي چې هم درس وایي، هم کار کوي، هم د کور کارونو ته رسیدګي کوي. دا ټول هغه مسایل دي چې اوسنی حکومت خو یې په نظر کې نه نیسي. خو ولې په تېر دور کې چې ښځینه ورته د کار زمینه برابره سوې وه، دغو ټولو مسایلو ته کتل سوي وو چې هم به نجونو درس ویل، هم د وظیفه کوله او هم یې بېرته د کور په کارونو کې ونډه اخیستله.
بله بله چې تاسو له دوی سره تماس نیسئ د بیلابیلو موضوعاتو په هکله غواړي مصاحبه ولرې غواړي راپور جوړ کړئ برخور دی له نجونو سره څه رقم دی
اکثر طالبان څه دي هېڅ دوی نجلۍ ته وخت نه ورکوي د مرکې لپاره یا هم د کلب لپاره دوی له ښځینه سره تویزي چان کوي کله چې هم له یو طالب سره اړیکه نیسي اصلا دوی یار یوې دوه درې سکاتران لري تر دوه درې ورځو پورې خو دوی راپیدا کوی نیسي چې کله یې رئیس موین یا بل والا رئیس صاحب مصروف ته ولا موین صاحب روسته دا باندې درته کوي روسته تر هغې چې ورسره کله د تا رابطه وسوه هم خبریالان ورځي مرکې ته نو درته وایي که ته په تصویر کې یې ما مراوله که زه په تصویر کې یم نو ځان به نه راولي دوی نه غواړي چې اصلا له نجلۍ سره یا هم له یوې ښځینه سره راځایره سي په تصویر کې هغه ستونزې چې په دغو تیرو درې کلونو کې کومو خبریالانو چې تېرې کړي دي فکر نه کوم چې په تیرو شلو کلونو کې د هېڅ کومې ښځینه دومره ستونزې تېرې کړي وي د کار کولو پر مهال باندې لکه دا اوسنۍ ښځینه خبریالان چې تېروي له دوی سره په کار کولو کې خو بیا هم دوی هره سختي تېروي خو مګر دا نه غواړي چې دوی دې له دندې نه لرې سي یا د هم له وظیفې نه لرې سي یا هم خپلې مبارزې ته دي دوی د پای ټکی کې دي کوم معلومات چې د دوی پر خلاف یې د هغو جوابونه دوی نه کوي یا هم داسې جواب درته کوي حد چې هغه معلومات هېڅ د خبریال له رپورټ سره سمون نه خوري یا هم بېخي انکار کوي له معلوماتو نه په ځینو مواردو کې چې دوی نه غواړي پور باندې ورکي دا چې د خبریالانو ستونزې به چندې زیاتې کړي دي که وکتلی سي چې یو موضوع ورسره کله شریکوي نو ډېر مهم مسایل به یې پېښې به یې ولې دوی ترې نه یا انکار کوي یا هغه کلک ته ناظرې کوي خو ولې دوی درته وایي چې په دغو 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 مسایلو باندې موږ کولی شو چې درسره معلومات شریک کړو دا هغه څه دي چې د هرې رسنۍ کې داسې د هر خبریال لپاره یې ستونزې زیاتې کړي دي او کمې کړې نه دي
بلې تاسو څه پلان لرئ دا وضعیت کمدسې پاتې شي خپل څه کول غواړي چې وکړي د ځان لپاره کورنۍ لپاره هیواد لپاره
نړیوال سازمانونو دا غوښتنه کوي چې د امر بالمعروف کوم فرمان چې ورکړی د سینا وایت نورې تصویري رسنۍ د فعالیت ولري دا فرمان د دوی نه ملي کوي لغوه دي کې او نړیوال سازمانونو غوښتنه دا ده چې باید پر طالبان باندې فشار راوړل سي کله چې هر فرمان ورکول کېږي د طالبانو له لوري نه نو ټول نړیوال هیوادونه سازمانونه دا وایي چې موږ غندو د طالبانو دغه خو ولې په غندلو باندې نه کېږي اقدام هیڅ کلم د دوی له خوا نه ده سوی په پیل کې دوی د ښځینه وو کارکوونکو پر وړاندې چې کله دوی له ادارونو رامنع کړلې فقط یو څو ورځې دوی اعلامیې پرې ورکړلې چې ولا موږ د طالبانو دا کار غندو بله ورځ ماسن چاري سه همداسې یو څو ورځې ریاکشنونه پرې وښودل شول خو ولې دوی هېڅ کوم عملي اقدام یې ونه کړ وروسته تر هغې دا د تازه چې کله تصویري رسنۍ بندېږي په افغانستان کې تر اوسه پورې موږ حتی رپورټ هم نه دی لیدلی چې ورباندې نشر سوی یا هم کوم ریاکشن ورباندې وښودل شوی یا د هم هغه بهرنیان یا نړیوال چې د افغانستان په سیاست کې اوس هم ځان دخیل بولي چې دوی همېش دعوا دي چې د طالبانو حکومت دوی تر نظر لاندې لري څاري او چې په افغانستان کې دوی څه کوي خو ولې تر اوسه پورې موږ هېڅ داسې کوم څه ونه لیدل چې په دغه فرمان باندې د نړیوالو ریاکشن ښودلی اوسي یا د هم له طالبانو سره دوی خبرې کوي اوسي دغه هغه څه دي چې ټول خبریالان یې البته دلته په اندېښنه کې کړي دي چې ولې هېڅ کله هم د افغانستان د ستونزو په تړاو باندې نړیوال یو عملي اقدام نه کوي ورځ تر بلې فشار زیاتېږي په عامو خلکو باندې فرمانونه زیاتېږي په ښځینه باندې چې تر اوسه پورې په دریو کلونو کې په سلګونه فرمانونه یوازې د ښځو پر وړاندې ورکړل شوي دي خو ولې هېڅ کوم عملي اقدام داسې نه دی چې د طالبانو مخنیوی دې وکړي یا هم اکثریت دوی د ښځینه او د بشر حقونو لپاره چیغې وهي نړیوال خو ولې هېڅ عملي اقدام یې نه کړی چې اکثریت ښځینه یې دلته ناهیلي کړي دي دغه برخې
ډېره زیاته مننه ژوندی سلامت اوسي
مننه فرشته ګلې سلامت اوسي
ګران دوستانو دا و د دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرض کی چې است الله مومال او ملګری
ले